علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګری 15 بجې شوې دي زه انیس اجمل با په دې روانه غړې کې تاسو سره يم په دې خبرونه کې به ووري چې په خبر سره نيسته باډه بیره کې په یو جنازه کې ځانمرګي بریښ شوه او د خبر ایجنسی په باډه کې د پوز او وسلوالو ترمنځن خطو کې مرګ شوبله شوه او دغه سي په دې خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو خو اول با د بشیر ګواخ نه د دې سات خبرونه واغو
د پیښور سره نږدې په بډابیره کې په یو چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی او له 150 ډیر کسان ټپیان دي. د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغې وروسته نیول شوی چې د چارواکو په وینا 14 عامو افغان وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل کې د سړک په غاړه د دریو کسانو مړی موندل شوی دی. د خبرونو تفصیل پیښور سره نږدې د بډابیرې د ماماخیلو په سیمه کې د یوې جنازې تر لمانځه وروسته په ځانمرګ برید کې د چارواکو په وینا 15 تنه وژل شوي او له 150 ډیر کسان زخمیان شوي دي. د لیډری ډینګ روغتون مشر ډاکټر رحیم جان وویل چې 9 تنو د پیښې په ځای کې او 6 تنو په هسپتال کې سا ورکړه. د هغه په وینا د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه پر غاړه اخیستې او رسنیو ته ویلي چې د دوی هدف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر او د صوبې د حکمران ګوند عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر خوشدل خان و. خوشدل خان په دې جنازه کې برخه اخیستې وه خو له برید روغ وتلی. هغه د چاودنې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ما سره چې کوم گاڑی کې تلو دا غمیر احمد نامه ده په شهید شو او نور مطلب یې ګل صاحب سره کوم ملګری موږ سره خزوانان بس هغه په کې شهیدان شو. زه ورور ته دم نزار خېلي قطار کې ودرېدم. اخیری قطار کې الله اکبر شو او بیا هغه نه پزې چې څنګه راووتم په هغه سپار باندې اتلی رول سي زو دا د مکه شو او د موږ موقف دی هغه ډیر واضح دی چې دی اصلي کې دی او راځي چې مطلب به چې د عوام د ملک د حکومت ریډي تسلیم کې خبرو ته راشي او کنه دی راډ ته ټوپک چولې نه دی خبرې مطلب به سره نشته.
د نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان پیخه وغندله ویل چې تر هغه د اسلام په نامه بریدونه کوي خو دوی نه انسانان دي او نه مسلمانان. د افغانستان په کندهار ولایت کې امریکایي پوځي تر هغه وروسته نیول شوی چې پر افغان ولسی وګړو یې ډزې کړې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولې. که څه هم د وژل شوو کسانو د شمیرې په اړه بېلابېل رپورټونه دي خو د چارواکو په وینا تېره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې شوې دې پیخه کې 14 کسان مړه یا زخمیان شوي دي او د پیښې د څېړنې لپاره چارواکي وایي چې سیمې ته یو پلاوی استول شوی دی. په دې اړه د امریکایي پوځیانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې په پیښه ژور خفګان ښودلی او ویلی دی چې د افغان امنیتي چارواکو سره به پوره مرسته کوي چې د دې پیښې څېړنه وکړي. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په ډوګه مداخل کې د سړک د غاړې سره د 3 تنانو مړی موندل شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال تر مخه د موندل شوو مړو په اړه ځایي خلک وایي چې 2 ورځې وړاندې په یاد سیمه کې د پاکستان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ له نښتو وروسته پوځ د پلټن لپاره 15 کسان بیولي وو چې په نننو موندل شوو مړو کې 3 کسان هم غدي په دوی کې 2 ورونه هم شامل دي. په دې اړه د پاکستان پوځ لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د خبر ایجنسی د باړې په عالم ګدور سیمه کې د عملیاتو په مهال د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو لیفټیننټ په ګډون 4 امنیتي عسکر وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. پوځي چارواکي دعوه کوي چې په دې نښتو کې شاوخوا 9 وسلوال وژلي دي خو آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. د خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې د وسلوالو په ضد له 3 کلونو راهیسې روان عملیات لا تر وسه هم دوام لري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د مای په میاشت کې د افغانستان په اړه په شیکاګو کې لکیدونکي کانفرنس مخکې به د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. هغه وایي
در مورد پیمان استراتیجی
د افغانستان او امریکا ترمن د استراتیجیک تړون پاړه خپل خبرو ته دوام ورکوو. په دې کې مو نوې موافقه دا کړی چې مونږ حاضر یو چې د شیکاګو له کانفرنس نه مخکې چې د سور او جوزا په میاشتو کې جوړیږي د امریکا او افغانستان ترمن استراتیجیک تړون لاسلیک شي.
یادوي چې افغانستان او امریکا دوه ورځې وړاندې هغه هوکړه لیک هم لاسلیک کړ چې تر مخې به په شپږو میاشتو کې د باګرام جیل د ادارې واک له امریکایانو څخه افغانانو ته وسپارل شي. له دې وړاندې حامد کرزي ویلي وو چې تر هغې به د امریکې سره ستراتیژیک تړون چې په کې دوه سره به یو شمېر امریکایي پوځیان تر ډېره په افغانستان کې پاتې شي لاسلیک نه کړي تر څو چې د امریکا لخوا د اداره کېدونکو زندانونو واک افغانانو ته نه وي سپارل شوی او بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د افغانانو په کورنو چاپې وهل نه وي بندي کړي. خبرونه له مشال ریډیو واوري. د شام ولسمشر بشار الاسد پرون د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي او د عربي ټولنې استازي کوفی انان ته وویل چې حکومت یې هر هغه صادقانه ګام پورته کولو ته تیار دی چې په دې هیواد کې تشدد پای ته ورسي. کوفی انان له بشار الاسد سره د خپلو خبرو اترو په اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان یوه اعلامیه وایي چې کوفی انان د شام د حالاتو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جسیم وسانی پرون اعلان وکړ چې دوی د شام په اړه په 15 ټکو سره سلا شوې دي. د کرکټ د ایشیا کپ په لومړي میچ کې پاکستان بنگلاديش ته د ګټلو لپاره د 233 سکور هدف ورکړی. محمد حفیظ تر ټولو ډیر نه هتیا او ناصر جمشید 450 سکور جوړ کړ او پاکستان د اتو لوبغاړو په سر 212 منډې وکړې. بنگلاديش به لږ وروسته خپل پاڼې پیلي. په دې ټورنمنټ کې د پاکستان ترڅنګ کوربه هیواد بنگلاديش، هند او سریلانکا ګډون لري. د خبرونو پای
دا بشیر گواخ چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو: پېښور سره نږدې بډبېره کې یو ځانمرګي برید شوی. د دې برید په اړه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي،
میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کے دائی کیا، ان لوگوں کو تو میں انسان بھی نہیں سمجھتا جو اس حد تک جاتے ہیں جیسے آج انہوں نے کیا.
دا خیبر ایجنسی په باڑا سیما کې پوز او وسله والو ترمن سن خطو کې مرګ شوبله شوی.
باغری کې مسلمان زخمی شول او زنانه پکې هم زخمی شول او ډیر پکې مړه هم شول. ډیر زیات تاوان شو.
او دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلي، امریکا سره اړیکې بعد برابرۍ په بنیاد ساتو. یو کارپو وایي،
تعلقات با نارمل طرف تزید انٹرنل سا اوبجیکشنز بایی انو دزی با دا کوششی چه آغا رفا دفا کو.
پا دیخ پروانه که نور ریپورتونا هم لرو مشال ریڈیو سرو سه. د خبرونې لومړی ریپورت. د پېښور باډبېرې په ماماخیلو سیمه کې نن د یوې جنازې وروسته یو ځانمرګي برید شوی چې پکې تر دې دمه د 45 کسانو د وژنې خبر دی. په دې برید کې قریبا 10 کسان ټپیان شوي هم دي. په دې جنازه کې د خیبر پښتونخوا د چارواکو په ګډون د امن لخکر غړي هم موجود وو. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي، په جنازه او جنازګاه کې ځانمرګي برید کوونکي طالب نه طرح کړ دي. مجید بابر په دې اړه رپورټ راکوي.
پېښور سره نږدې په بډابېر کلي کې د یوې جنازې پر مهال د ځانمرګي برید له امله یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. په دې اړه د پېښور د کلیوالو سیمو د امنیت مشر د پولیسو ایس ایس پی کلام خان مشال ریډیو ته وویل،
تقریبا 14 کسان
زخمیان. په دغه جنازه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی ڈپٹی سپیکر خوشدل خان هم موجود وو. د دغه برید نه سمدستی پس خوشدل خان پاکستانی ټلویزیونونو سره د سترګو لیدلې حال سپدې ټکو کې شریک کړو.
اور جب میں وہاں سے نکل گیا 5 منٹ تو دھماکہ ہو گیا، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دھماکہ
زچ کلا آغاز نه راوتلم نو چاودنه وشوا. زه په دې پوه نه شوم چې ځانمرګي برید وو که به می چاودنه وه، خو دا ډیر افسوس دی چې ما سره کوم کسان تلی وو، زما ملګری وو، نو هغه ټول شهیدان شول.
افسوس ہے کہ میرے ساتھ جو ساتھی گئے تھے، میرے ساتھ تھے، میرے کمپنیان تھے، وہ سارے مطلب بے شہید ہو گئے ہیں.
د تیر سو کلونو راهسی د وسلوالو طالبانو لخوا په بیا بیا ویلې شوې دي چې دوی به هر ځای او هر سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند سره اړه لرونکي مشران او کارکونکي په نخښه کوي. په پېښور کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپو مشتاق یوسف زئی دیتا په دې نظر ګوري.
اوس چې کومه دیول پرسته کې مې حمله وش او خاص کر پدې کې د عوامي نشل پټه چې مشران دی په حقیقي یقینا چې دا یو خطرناک عمل دی او تاسو وګورئ نو پنن جنازه کې هم د صبح ډیپټي سپیکر چې دی پردل خان او هغه موجود او دلته چې د پولیس مشران دا وی چې د جنازه باندې مهم کس نو او ری دا غلې چې نه دا حمله په خویدل باندې شوې ده زما دا خل چې اوس هم ملکن ګروپ سره طالبان لګیا دي هغه عوامي نشل پټه خلک چې په کوم ځای کې هغه ملاوی او پای په سیدر دی نو ای په ناسی نو دا فتو کې عوامي خلک چې دی جنازو نو دی جلسو نو دی نو دې سره بیا د عام خلکو جن ته ډېر زیات خطرات دي چې دی خو خلکو سره د تعلقات دی دی باندې کې زی هم حاله یقینا چې په داسې ګړه کې بیا د دوی تل او ته کې شمولیت کول دا یو ډېر مشکل کار به وي خلکو ته ډېر خطر وي
د بډبيري د ځانمرګي بریټ پاړه باندې د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په اسلام آباد کې خبري اعلان وتا خپل نظر سپدی ټکو بیان کړو
کہتے ہیں اسلام کی جو لڑائی ہے جنازہ ہوئے اب جنازگاہ اور جنازہ
دے اسلام جگڑ دا خو جنازے تا دے زان مرگی برید کون کی ننوتل او پا جنازہ برید دے اسلام کم خدمت دے دا خو زمال پوہ بار خبر دا جماعتو نزمون خوندی ندی حجرے زمون محفوظی ندی او دے جنازو زیون زمون خوندی ندی دا دا سی بریدونو دا غندل ہم انتہاوی دیوائی منگ دے اسلام تبلیغ کو خو زمان پا نظر دا انسانان
ہم ان لوگوں کو تو میں انسان بھی نہیں سمجھتا جو اس حد تک جاتے ہیں جیسے آج انہوں نے کیا
په تیرو څو هفتو کې په پیښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې په لسګونو خلک وژل شوي او جوبل شوي دي او د دغو ټولو ترهګریز بریدونو پړه د تحریک طالبان پاکستان سره اړه لرونکو بیلابیلو ډلو په غاړه اخیستې ده د دې موجوده برید پړه په در آدم خیلو کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې طارق افریدی په غاړه اخیستې ده
د بډویری ځانمرګي برید په اړه هغه ځای کې موجود عیني شاهدانو او هغه کسانو چې خپل خپلوان یې په دې برید کې وژل شوي دي هغه د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره خبرې اترې کړې دي نو راځي چې وویرو
زما عرفان الله نام ده او زه یو د ټکسي ډرایور یم ما دې نه سولې چې تا بډویری ته مې وړا بچ بډویری ته څنګه کلی ته دنه ورسېدم چې څنګه دنه ورسېدم دې کې د بلاست आवाज شو د بلاست आवाज چې زما غوګونو پورې رالو ټول خلکو منډه والے
جنازہ چوشو تقریباً بس یہ لمبا مڑ نورم سے بس جی قیامت ٹیم ہر سارے پخل جانو یار جی بس یہ قیامت نہیں پوئی پہ ہر سڑے پخل زانو او یو مڑی بول کے شیوی لس تو لس دو لس مڑی بس شیوی
نو والا با ڈاکٹر نو خلق جی نکل کے ہو جی موکو جی مونگا قبر ترو دی جناز گا سرو جی بیام را منڈے والے جی
جمارو جی جمارو
بډبیرا کې د وسلوالو طالبانو د وینا تر مخه د ځانمرګي برید نخه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وو زموږ همکار مجید بابر د خوشدل خان سره مرکه کړې ده نو راځي چې په ګډه واورو
خوشدل صاحب دا ویل کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي مشران او کارکونکي دا مهال ټول د وسلوالو په نخه دي نو بیا داسې زینو ته دوی ولې زی چې چرته کې ډیر زیات خلک راجمعي
ستاسو خبره پخپل دې ټیک ده خو خبره د خسړی نشي پر خو دې کنه اوس که د پښتنو خدا کسان ثقافت طریقہ کار دے سی خم خادہ تا بتا خام خواب دے خم خادہ تا لال نکشی اغب بیا ہم ام مطلب خلق دے کی چینر آئی سی او دا سی پتم نو آیا نو دا سی انفارمیشن ہو زی پرون جنازی لطرے ہم پتا گا دے بانے جنازہ ما پرون کرے سمدین اللہ علم یولر بچی نن بیا زم بل دا زمان کلے دے زمان کور کسا دا لزب دا سی چرت مطلب بے سی کلین چنسی او نو مطلب بے سی دی خلقو تا مونگا مطلب زی پریدو کمون دا زی نپریدو بیا و دی نورم زلو بر بشی بس دا خود دا پوری خبر دا چی چکم دا غیوی مطلب بے سی
خوشدل سیب تاسو سر دغل تا که یو شمیر مرگری تلیو نو که تاسو راتاوی چی هغا سوکو او اس داغوی سه حال لی
ما سر چکم گاڑی که تلو دا غیمی رامد نام دا اپک شید شو او نور مطلب گیر چاپی دا کم مرگری و مونگ سر خزوانان بس آگی پکی شیدان شو نو پدا وقت باندی با سر دیر سان ولارو او دا جنازه کې تر یو ډېر بجې ټیک ټایم باندې شوې نو کېدی شي بیا پکې نورم ډېر خلک پکې شهیدان شوې خو دا لس منټه مخکې ودرېده او چې زه ورورسېدم نو دا اخري قطار کې ودرېدم اخري قطار کې الله اکبر شو او بیا هغې نه پس چې څنګه راووتم بس مرګولو سره یا خلکو سره ملو راملو شوم سلام دوه شو زه روان شوم
خوشدل صاحب کدارا تو وای چی تاسو ته د دینه مخ کی چرته کوم غواخو یا دمکی وا یا ټلیفونو
نه مونږ ته اس کی سم مطلب دینه مخ کی صدا سی نه ټلیفون شوه دې نه ټیک شوه اسم نه شي مار تر دا پورې البته دا چی مطلب به کوم ایجنسا یا د مونږ پولیس مشران عجیب یا د پاکه مشال مونږ دا تاسو خپل احتیاط کوئ
خوشدل صاحب په دغه سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد باندې د امن لخکرم جوړې شوې دي نو ستاسو په نظر دا د امن لخکرې د داسې قسمه بریدونو مخه نیوي شي
یار امن لشکرې په 2008 کې جوړ شو چار ته حالات ډېر زیات خراب وو مطلب به چې اوا وخت د مونږه پولیس په دا جوګنو و چې هغه دوام رسنه اله بغیر د هغه مقابله کړو بیا 2010-11 کې بیا اوس حالات خاص کړ اوس حالات ښه شو نو مونږ اوا وخت بیا امن ختم شو بیا مونږ له کومه به یو وخت چې شپې ما ډوټیو کو بیا به سهار ما اسمبلی وکړه هغې نه پس چې کله امن راغلو په دې خطې باندې ورنټ مطلب ګورمنټ ریټ چې کم یو دی هغه بحال شو نو بیا هغې نه پس امن لشکر نه کړی
خوشدل صاحب د دې برید پړه په درادم خیلو کې د وسلوالو طالبانو طارق افریدی ډلې په غاړه باندې اغېستې ده او ستاسو ګوند په بیا بیا دوی سره د مذاکراتو او دوی سره د خبرو خبره کوي نو د داسې قسم بریدونو په دې ماحول کې د خبرو اترو لړۍ مخکې بوتلی شي
نه نه دا مونږ مطلب دا څومره چې خبرې کېږي مخ ناکامې شوې دي او د یقین نه مطلب به تښتېدلې دي نو د خبرو کولو څه امکان خو نشته نو صدای زموږ د حکومت موقف دی او زموږ که موقف دی نو هغه ډېر واضحه دا دي چې دوی دې اصلي کېږي او راځي شي مطلب به چې د عوام د ملک د حکومت رډي تسلیم کړي او خبرو ته راشي او که نه دې راډ ته ټوپکه چولې نو دې خبرې مطلب به نشته دی
د خوشدل خان مرکه تاسو ورېده کوو کته شي نو په پیښور کې یو بار بیا تره غرې بریدونه چي دي اغه زیات شوی دي او د بډبیر ځانمرګي برید چي دي اغه د دې مثال دی سمو د مخ کې په دغه صوبه کې 14 او تره غري چې کومه د اغه کم شوی و آیا دغه کمیخ د امنیتی ادارو کوټلي ګامونه وو او کسه زمون همکار مجید بابر د ډاکټر فسیودین سره چي دي اغه ډاکټر سیودین د جرمونو د مخنیوي یو ماهر دی اغه سره یې مرکه کړی دا ناراضه چې پګړی وورو
دا دماکی یا نور د ټیرریزم مود د شتګردي واقعا چې دا کلاسي واقعې کې کله کمی دي دا چې کله کم شي دا د پولیس یا د کمی ادارې د کامیابی وجه نه بلکې دا د مجرمانو خپل انداز دی چې هغه یې زه په خپل نشانه بدلی را بدلی او زما د خیال نه چې په ګلشته 10 کاله په تیرو لسو کالو کې پولیس ځان د دې جوړنه کې چې څه قسم تفتیش په اعلی پیمانه وکړي یا د دې روکتام وکړي د دې مخنیوي وکړي تر دا اوسه پورې زما خیال چې 2-3% په دې د شتګردي کې
کی صدا اولس لکه یو ترهګر یا یو گاډي یا یو بمبا د یو لاکی نه راځي الته کی اولس وسیږي د یو لار نه بتیریږي الته اولس وسیږي په بهرنو هوادونو کې اولس د ترهګرې د مخنیوي د پاره یو مهم رول لوبوي او ډیرو هوادونو کې دغه د اولس د وجنه ډیر ترهګر بریدونه ناکام شوي مدي نو پښتانه ول نه شي کولای
دا خبره تاسو سیدا ماهرین دا وایي چې د دهشتګردي جرایم چې دي دا په دوه طریقو باندې دیشی منکی دیشی یو پا عوامی اولسی پولیسنگ بانی کمیونٹی پولیسنگ یا بل پا سراغ رسانه پولیسنگ یعنی انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ پدی امریکا کے ام دا 9/11 واقع شو پدی برطانیہ کم دا 7 جولائی بمون شیو پا سپین کم شیو خو علت یو زنی موشو او بیادولا اغوی انو شو زکا چی اغوی ور تخپل پولیس خپل تربیت خپل دیر سیزون تبدیل که قوانین بدل که دلتا پا لس کاریا که نه چا دا عوامی پولیس جو کو او نه چا دا انٹیلیجنس لیڈ پولیس پولیسنگ جو کو نه دا سراغ رسانه والا جو کو نه دا اولسی پولیس جو کو تیش دا سی اندازه اولگی جی دا کم سڑی روان دی یا دا کم گاڑی روان دی نو پا دی که با بارودی و دماغ خیز مواد دا با عوام روان سی دا جویلی اداری پی ناکام دی نو عوام بسو
ڈاکٹر سیب دا چی کم دا امن لخکری یا دا امن جرگی یا دا امن دا پار گزمی کی گی اولس لطوپکی ورکل کی گی نستاسو پا نظر دا یو اسی حس دا دا دیس گٹ نیشتا
دا کتا سو چرتا سوک پا دی تحقیق او کئی چی دا اوسا پور سونا امن لخکری جوڑی شوی دی نو دی اوسا پور سونا دیشتگرد نیول او دی دا دی چی کم مشران دی نو اکثریت دیشتگرد اغوی مشر اولی امن شی اغا امن لخکر طول تس نسی دا دا امن جرگی چی دی نو دا دا چا سر امن کئی دی پیری امن معایداتو شو دا خو قتل پا کاری چی دی با چا سر دا امن معایده که ما اوسا پور نیدی کتلی چی دا امن یو کمیتای لگی دی دی یو سو کسان چی امخ که دیشتگرد و رویز دی دی واپس دیر دا کلیش کری دی یا لیغ لاری تیرا وستی دی زما دا یقین نلی چی دا لخکری دا پا دی علاقو که چی کمی جوڑی دی و وصلی ولی ورکلی کی گی دا سخه کار دی دا دا قانون نافذ کولی ادارو کار دی دا عوام دا لخکرو کار بلکل نلی پا دا غزی که پا دی خار که بس هر لخکری جوڑی شی و دا طول عوام دا خوکل سرا وقی و چالو چی زر دی پا حق دی بلکل نیما آغا کارون دی اکلی شی کم چی امریکی برطانیه چین روس جاپان ټول ملکونو د خپل پولیس لپاره کړی دي هغه ادارې دې قائم شي هغه تربیتونه نه راوړي شي البته د دهشتګردۍ د شیزونه کمیږي
د مجید بابر دا مرکه تاسو اوریدله چې د جرمونو د مخنیوي ماهر ډاکټر فصیح الدین سره یې کوله
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
د قبایلی سیمې خیبر په باړه کې د وسلوالو او پوز ترمنځ ختی شوې دي د پاکستان د پوز مطبوعاتو څنګه ISPR د وجل شوو وسلوالو شمیره 9 خی چې آزادو سرچینو یې پخلی نه دي کړې په دین خطو کې د پوز د یو افسر په ګډون 4 سرتیری وجل شوې دي په سیمه کې ځایي خبریالان وایي په دین خطو او د پوز په بمباری کې ملکی وګړو هم وجل شوې دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
د پوز د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د خالی پورز د خیبر جنسي د باړې تحصیل په علمګودر سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. نوموړي په دې نښتو کې د یو کم څلوېښت وسلوالو د وژلو دعوه وکړه او ویې ویل چې د دوی د یو لفټنټ وجیه الله په ګډون پکې 4 سرتیر وژل شوی دی او اوه سرتیری پکې جوبل دی. خود پوځي چارواکو د دغو داوو د آزادو سرچینو نه کوم تصدیق نه دی شوی او نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه باندې څه ویلي دي. دوی زیاته کړه چې د دغو عملیاتو په مهال د وسلوالو په پټنځایونو باندې د هلیکاپټرو نه هم شلینګ کړی دی او توپخانه هم پکې استعمال کړې ده. بلخوا د باړې ځایي اوسیدونکي او پولیټیکل انتظامیه سرچینې وایي چې د دغو نښتو په مهال د باړې پاکاخیل سپاه او علمګودر سیمو کې په یو شمېر کورونو باندې مارټر ګولۍ هم راپریوتې چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ ولسي وګړي ووژل شول او یو شمېر پکې جوبل شول. دوی وایي چې دې مارټر ګولو یو پېټرول پمپ پولیټ ریفارم او څو کارخانو ته هم زیان اړولی دی. په باړه سیمه کې د دغو نښتو په حق لباندې یو ځایي اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي
زمانو سامل جان دی نو پرون مدی ډیر سان سالا دل ته تیر شو چې په بارا کې کوم سرچ اپریشن شروع و د عالم ګدر په مقام باندې باندې چې بیا د مچرا د توپه د زونه کې ده چې ډیر توپه او مټر ګولې په کورونو باندې هم را پریوتلې په خلکو باندې ډیر خوف او هراس خور شو. خیبر
جنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او باډې سیمې د خلکو په وینا اوس هم پکې ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي او بزرګونه کورنۍ ترې نورو خوندي سیمو او جلوزو کیمپ ته خپلې کډې هم ویستلې دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې اوس پورې په جلوزو کیمپ کې د باډې سیمې خوښه دیار لزره کورنۍ رجستر شوې دي او لزره کورنۍ بورته نور هم راځي. باډه پیښور خار سره لګېدلې د خیبر ایجنسۍ برخه ده چرته چې د نورو وسلوالو ډلو نه علاوه لشکر اسلام وسلواله ډله هم زیاته فعاله ده چې مشري منګل باغ کوي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سې لیکو
mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پلڑ کے با د امریکا فشار قبول نوی زکچ دا منصوبہ با د پاکستان پا مفاد کے دا. وزیر اعظم ویل چې پاکستان یو خود مختار ملک تے امریکا سرا د برابر پکچ خپل تعلقات ساتل غواړي. پدی حقلا نور تفصیلات د اسلام آباد نا زمونږ د همکار احمد اللہ پدی رپورٹ کے.
سرخار اسلام آباد کی مطبوعات سرا خبرو کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وینا وا چې امریکای سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړو او هر فیصله په وخت با ملکی مفاد په نظر کې ساتلې شي. ناټو سپلای بهاله لپاره موږ امریکای ته د معافی لپاره ندی ویلي او پاکستان او امریکای ترمنځ د اعتماد کمی د ټولو غټه مسله ده. وزیر اعظم ویل چې پاکستان یو خود مختار ملک دی د ګیس پایپ لائن منصوبې په حق لبا د امریکای په دباو کې ناراضو. ایران سره نور ملکونو هم وعدې کړې دي او موږ به هر فیصله د ملک د مفاد لپاره کوو. وزیر اعظم زیاته کړه
یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری کامیابی ہوئی تھی
زتا سوت دا ویم چې زمون کامیابی زمون د منشور د وجه شوی وا او ولستا اسانتیا ورکول لپاره موږ په خپل منشور تر اتیا فیصد پورې عمل درآمد کړی دی او ساده اکثریت نه بغیر درې ځل په متفقه توګه موږ ترامیم وکړو کم چې د موجوده جمهوری حکومت لویه کامیابی ده. سویس حکامو ته خط لیکلو په حق لا ما ته هیڅ معلومات نشته او دې لړکې وا زه د خپل وکیل سره مشاورت کوم او د هغه وروسته بس فیصله کوو. دا وخت ملک ته د ترهګرۍ او توانایي پرنګ د بحرانونو مخه ده او جمهوری حکومتونه دا قسمه چیلنجونو د مقابله توان لري.
د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لخوا په مختلفو موقعو د امریکای سره تعلقاتو په حق لا بیانونه مخې ته راځي. دا ښکاري چې دواړو ملکونو د یو بل سره خپل تعلقاتو کې بهتري راوستلو لپاره کوششونه شروع کړي دي.
دا کوشش خو کوي چې تعلقات بیا هموار شي. دې څه پڅه ده چې پرمننت دغه باندې مونږ د امریکای دښمنی نشو اغېشته. زمونږ موجوده حکومت چې ده هغه د امریکای په فیور کې ده. دا کوم مشکلات دا دي چې د قوم اپینین ډېر زیات انټی امریکن دي. تعلقات به نارمل طرف ته ځي. انټرنل سو ابجیکشنز به یې نو د دې به دا کوشش
د ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے په حق لا همایون خان وای چې حکومت لا خپل ملکی مفاد په نظر کې ساتل پکار دی او دا منصوبه دی شروع کړي. خود معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وینا دا چې پاکستان لا منصوبه شروع کول نو وړاندې د دې په هر اړخ سوچ کول پکار دی.
زمونږ د اکونومیک او زمونږ خو ډېر ډی پیسنسي او ډېر یو مضبوط رشتہ د امریکای سره هم ده. کو تاسو ټریډ وګورئ نو زمونږ میجر سپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. کو تاسو امپورټ وګورئ نو زمونږ زیاتره امپورټ چې دی نو هغه یو ایس نه راځي. اکنامک ایڈ چمنگ طرح کرے گی ناگا ہوں دا یو ایس طرف ڈیفینس اسٹریٹجک ایڈ اگورے ہوں دا یو ایس طرف امنگ سے میجر رول اغب تے گئی.
یاد دیوی چ امریکی سو وارے دا پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پہ حقلا دخپل اندیخنو اظہار کرے دے. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 3 بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مازیګری 15:30 بجې کیدونکو دی بشیر ګواخ سټوډیو ته را رسیدلې ده. نو لند خبرونه به تی واورو.
پېښور سره نږدې په بډبېره کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلی او له 150 ډېر نور کسان ټپیان دي. د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتېری تر هغې وروسته نیول شوی چې د چارواکو په وینا 14 عامو افغان وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د شمالي وزیرستان د دتخیل تحصیل په ډوګه مداخل کې د سړک د غاړې سره د دریو کسانو مړې موندل شوې دي. په خبر جنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو لفټننټ په ګډون څلور پوځیان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د مې په میاشت کې د افغانستان په اړه په شکاګو کې لکېدونکي کانفرنس مخکې به د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. او کوفی انان د عرب لیگ په استازیتوب د شام د ولسمشر بشار الاسد سره هلته د حالاتو د ښه کولو لپاره د خبرو دوهم پړاو پیل کړی دی.
د بشیر ګوخنن لند خبرونه تاسو واوریدل. اورس په د ریاض مساخیل نه باورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ ټکی سدي.
د جنگ رسپانه اداري وایي چې یو طرف ته د ډرون حمله د لاسه خلک وجل کیږي نو بل طرف ته په سکیورټي فورسز بریدونه کیږي. د شانتي روزو کې قبایلی ملک هم وجل شو خو تر اوسه حکومت د حالاتو ته په سنجیدګۍ سره پام نه دی کړی. اداري زیاتوي چې یو طرف ته سکولونه او پلونه د ترهګرو د لاسه ورانیږي نو بل طرف ته سیاسي او مذهبي مشران هم د دوی نه دی خلاص. اخر څه وجدا چې حکومت د دې ترهګرو مخه نشینی وي. اداري زیاتوي چې کله د نیټو سپلای او درول شوی واده هغه رستو د سوخت تپارا ډرون بریدونو کې هم کمی راغلی او خو دې رستیو کې یو وار بیا ډرون بریدونه زیات شوې دي. اداري اخره کې لیکي چې د دې ټولو پیښونه دا خبره څرګندېږي چې په دې ملک کې ترهګر د پورا طاقت سره شتون لري او حکومت صرف د زبانی خبرو د لار اولس لا تسلی ورکوي. حالانکه د اولس د مالو سر حفاظت د ریاست ذمہواری وي او کو دوی دا نشي پوره کولای نو د خلکو زړونو کې باندې نفرت او خفګان ارومرو پیدا کیږي. ورسپانه آج خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د سویټزرلند او نورو غربي ملکونو خوره د پاکستان په ضد استعمالی دو باندې سخت احتجاج کړی دی او ویلی دی چې د بلوچستان مسله د پاکستان کورنۍ معامله ده او په سیاسي توګه د دې د حل کولو کوشش روان دی. ورسپانه لیکي چې یو خوا حکومت وایي چې د بلوچستان د مسلې د مستقل حل لپاره کوششونه روان دي او بل طرف ته فوز دا بیان ورکوي چې بلوچستان کې هیڅ قسم پوځي اپریشن نه کیږي. خو څو ورځې وړاندې په مطبوعاتو کې د جماعت اسلامي مشر منور حسن لخوا یو خبر خپور شوی و چې د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې اپریشن شروع کړی شوی دی او سیمه کې کرفیو لګول شوې ده. ورسپانه لیکي چې فوج تا په ډیره بوکټي کې د اپریشن کولو څه ضرورت ورپېښ شو او په دې حکله تر اوسه حکومت هم څه وضاحت نه دی ورکړی او همدغه وجه ده چې د بلوچستان د ولس خفګان ورځ په ورځ زیاتیږي. ورسپانه اخره کې لیکي چې وزیر اعظم د بلوچستان په مسله د ټولګوندیز غونډې رابللو خبره کړې ده او دې حواله سره د جوړ کړې شوې کمیټې فرض جوړیږي چې هغوی زر تر زره سیاسي مشرواله سره تماس ونیسي او د کانفرنس نیټه وټاکي چې دا شان د بلوچستان د مسلې مستقل حل په سلام مشورې سره رويستي شي. او دغه رنگ د پیښور نخبریدونکې د اردو ژبې ورسپانې مشرق خپل ادارېیا کې د مردان د سیمې شیخ ملتون د خلکو ستونزې په ګوته کړې دي او لیکي چې دغه ځای خلک د امن او امان د خراب صورتحال د لاسه تنگ دي او سیمه کې د غلاګانو شکو او تختولو پیښې دومره زیاتې شوې دي چې خلک خپل کورونو کې یریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ورسپانې ګارډین په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوخانی مشر ویلي د کال 1999 په انتخاباتو کې پیپلز ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره د دې هیواد پوست پیسې کارولې دي. بلخوا دی انډیپندنت په نوم برتانوي ورسپانې د ناټو کمانډانانو لخوا لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د شپې د عملیاتو او ترولو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو پر ضد د مهمو عملیاتو مخه نیولې. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهم برخې وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په خوانی مشر اسد دورانی د دې پرمنلو مجبور کړل شوې دي چې ګواکې د پوز ملیونونه ډالر د دې لپاره کارول شوی وو چې په 1999 کې پر انتخاباتو اغیز ولري. ورسپانه لیکي شکاری دا چې اسد دورانی د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ویلو پر وخت شرمیدی چې د هغه په خبره په 1990 کې د بنظیر بټو د پیپلز ګوند و حکومت ته د ماتي ورکولو لپاره د هغه وخت د پوز مشر میرزا اسلم بیگ لخوا د تامر سوی وو چې په ګوندونو او سیاستوالو کې په میلیونونه ډالر وویشي. د ورسپانې په لیکنه د پنجشنبې په ورځ د یونس حبیب په نامه د بینک یو لرې کړل شوي افسر ادعا وکړه چې د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان ورته ویلي وو چې 340 میلیونه روپۍ دې پر دې پلان خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي چې د جاسوسي ادارې ISI له دې ورکړې څخه ګټه پورته کوونکي سیاستوال اوس هم د بنسټپاله نواز شریف په ګډون د پاکستان په سیاست کې فعال دي چې وروسته انتخابات هم وګټل. ورسپانه پر مخ لیکي چې دا شرمونکي معلومات په داسې وخت کې په ډاګه سو چې پاکستان د احمد شجاع پاشا پر ځای لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د خپلې جاسوسي ادارې مشر وټاکي چې د روانې میاشتې په اوږدو کې به دنده سنبال کړي. د ورسپانې په لیکنه واشنگټن به د ISI د نوي ټاکل شوي مشر لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام پس منظر له نږدې څاري، هغه ځکه چې واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې دا نظر لري چې د ISI استازي په افغانستان کې له طالب یاغیانو سره مرسته کوي. بل پلو انډیپندنت ورسپانه بیا په خپل مقاله کې لیکي چې د تیرې سه شنبه په ورځ په افغانستان کې ناوخته په یو داسې ځای کې چې فکر کې دی سپاکړل سوی وو یوې زورورې چاودنې دا وښودله چې طالبان تر اوسه پورې سامانونه ترلاسه کوي او د برید کولو نوبت لري. د ورسپانې په لیکنه یو پلو په داسې وخت کې چې نړیوال مرستندوی او جنګي ځواکونه له افغانستان څخه وځي داسې بریدونه د حالاتو نازکوالی په ډاګه کوي، او بل پلو د نیټو د قمندانانو په خبره افغان ولسمشر حامد کرزي د شپې د عملیاتو د درولو په غوښتنه د وسلوال طالبانو پر ضد د مهمو عملیاتو مخه نیولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کوي چې یو خودي د شپې عملیات ودرول سي او بل دي ټول بندیان د افغانستان قانوني صلاحیت ته وسپارل سي. خو د نړیوالو ځواکونو کمانډانان ادعا کوي چې د شپې د عملیاتو درول نه یوازې د وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو مخه نیسي، بلکې د هغوی په خبره د هغو هڅو په مخ کې هم خنډونه جوړوي چې له مخې د چاودونکو موادو د شخولو پر وخت وسلوال طالبان نیول کیږي.
د بوریوال کاکړ ریپورت تاسو ورید. اوس بلډ شو یو بل ریپورت اړخته. نیویورک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې پرستیو کې د راپورته شوی ناکراره پر مهال او د افغان حکومت د فیصلې وروسته اندېښنې په ګوته کړې دي چې غواړي تر 6 مارچ په دغه هیواد کې د مرستندوی ډلو لپاره امنیتي انتظاماتو کې بدلون راولي او شخصي امنیتي کمپنۍ بندي کړي. بهرنۍ مرستندوی ډلې اندېښنې لري چې څنګه به د دوی د ضرورت رسم په دومره کم وخت کې د دوی لپاره د افغان امنیتی ځواکونو انتظام وشي. د مقالې مهم ټکی د ملیحا مرزا د ناورو.
نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د یوې کمپنۍ انتظامیه په دې پوه ده چې ځینې اهلکارو په خپلو کوټو کې پټه وسله سنبال کړې ده. دغه کمپنۍ د امریکایي حکومت لپاره د مرستې او پرمختګ کارونه کوي. د ورسپانې په خبره په داسې حال کې چې تیره میاشت امریکا ضد مظاهرې او بریدونه شوي دي، د افغان حکومت دغه پلان چې د روانې میاشتې تر اخیره به شخصي امنیتي کمپنیانې بندوي. چارواکي وایي هغه شخصي ډلې چې په افغانستان کې د پرمختګ امریکایي پروژې سرته رسوي او په دغه پروژو کې په بلیونونو ډالرو پیسې لګولې دي، اوس د مشکلاتو سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي د دې سره د افغانستان لپاره د اوباما انتظامیه پلانونه د خطر سره مخامخېږي. د اوباما انتظامیه غواړي د 2014 کال وروسته د نیټو جنگي مشن د ختمېدلو نه پس هم په افغانستان کې د پرمختګ کارونو ته دوام ورکړي. نیویورک ټایمز لیکي په وروستیو کې دغه نارامي چې په دغه هیواد کې د اسلامي نسخو سوځېدلو وروسته رامنځته شوې، په ناڅاپه په افغانستان کې د امریکا موجودیت او د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه شکونه پیدا کړي دي. د تېرې جمعې په ورځ لږ څه پرمختګ وشو کله چې د امریکا او افغانستان ترمنځ لافتر کنټرول لاندې د یو مهم جیلچاري افغان حکومت ته د سپارلو په اړه یوه راضینامه مخې ته راغله. خو ورسپانه د کارپوهانو د خلیلي کې په افغانستان کې د پرمختګ سره تړلې د میشن په غیر پوځي اړخ کې د کمی سره په سمدستي ډول اثرات مخې ته راغلي دي. د دې سره په خاصه توګه د افغان حکومت لخوا د نوې امنیتي انتظاماتو په اړه اندېښنې ژورې شوې دي چې غواړي تر 6 مارچ ته هغه شخصي امنیتي کمپنیو چې د امدادي ډلو د کارکوونکو ساتنه کوي پر ځای افغان ځواکونه ولګوي. نیویورک ټایمز لیکي په امنیتي انتظاماتو کې دغه ناسا په بدلون چې ادارو ته دا باور نشته آیا د دوی د ضرورت سره سم په وخت په ورلد د افغان ځواکونو انتظام وشي په راتلونکي کې د خپل کار په اړه اټکل کوي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي مرستندویا ادارې یو ایس ایډ یو لوړ پوړي چارواکي دا منلی چې د پرمختګ د کار ډلې اندېښنې لري، که څه هم د دغه ادارې نورو چارواکو ویلي چې د دوی د پروژو لپاره د ساتونکو ضرورت نشته. د دغه مرستندویا ادارې لپاره د یوې لویې کمپنۍ مشر ویلي دوی پلان لري د افغان حکومت په وزارتونو کې خپل ساتونکي ځای پر ځای کړي، خو دای وویل چې دغه ساتونکو ته به د دننه تللو اجازه نه وي او بهر به ناست وي چې ټولو ته بخکاري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ډیرو مرستندویا ډلو د کار بجټ لاول نه د کمی سره مخامخ شوي، خو بیا هم بیلابیلې پروژې په پام کې دي. ډېرې ځانګړې مرستندویا ډلې چې د امریکایي حکومت سره په مالي ډول نه دي تړلې وایي چې په وروستیو کې راپورته شوې ناکراري کې د دوی کار نه دی اغېزمن شوی، ځکه چې د هغوی په فکر افغان وګړي دوی د امریکا د حکومت سره نه منسلي کوي. خو بیا د امریکایي حکومت سره تړلې مرستندویا ډلې وایي د یو نوي حالت سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په خبره هغه څوک چې نوي ساتونکي به حفاظت کوي ډېر لیواله نه ښکاري. د ساتونکو په اړه اندېښنې دي چې د افغان پولیس او پوست په پرتله به ډېر مؤثر نه وي، چې لاول نه د هغوی په اړه فکر موجود دی رشوت اخلي او څو وارې د مغربي ځواکونو ځینې کسانو باندې خپله حمله کړې دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د ملک په سیاست کې د پخوانه مداخلت کوي او اوس چې کله د ایسای مشر شجاع پاشا ریټایرډ کیږي نو آیا د استخباراتي ادارو لخوا به د ملک په سیاست کې د پوز په کار لرلو کې څه بدلون راشي او کنه؟ د دغه لیکونو مهمه خبره د فرخنده وزیر ناورو.
ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي چې د ایسای د نوي مشر د ټاکلو سره هغه ټولې ګنګوسې دروغ وختې چې ګنې حکومت جنرال شجاع پاشا وخت غزول غواړي. پاشا به د روانې میاشتې په 13 نیټه ریټایر کیږي او د هغه وروسته به د کراچۍ کوپس کمانډر لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په توګه کار کوي. د جنرال ظهیر په اړه دا هم ویل کیږي چې دی به ایسای واپس خپل هغه کار ته بوزي کوم چې دوی ورکل شوی دی. ورځپاڼه لیکي د شجاع پاشا په دور کې ایسای د ډیرو نیوکو لاندې راغله. د هغه په وخت کې تر ټولو لویه پیښه د القاعدا د مشر اسامه بن لادن وژنه وه چې په ایبټ آباد کې د پوځي مرکز سره نږدې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په یو اپریشن کې وژل شو او د بن لادن وژنې یو شمېر پوښتنې راوچتې کړې. له دغې پیښې وروسته د پاکستان حکومت یو کمیشن هم جوړ کړ چې پلټنې لا اوس هم روانې دي. ډیلی ټایمز وایي د پاشا د کار په وخت کې دویمه پیښه د میموګیټ وا چې د یو پاکستانی نژاد امریکایي لخوا رامخې ته شوه او په دې اړه دا هم ویل کیږي چې پاشا په لندن کې د منصور اجاز سره ملاقات هم کړی وو، خو په دې اړه منصور اجاز ته امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی او یا د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف کوم کوټلې ثبوت تر اوسه وړاندې نه کړ. ورځپاڼه لیکي د پاشا عرب هیوادونو ته د سفر په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه غوښتل د پاکستان د جمهوری حکومت خلاف د دغه هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. ډیلی ټایمز په خپله دویمه اداریه کې لیکي د 1400 کالو تیرېدو وروسته سپریم کورټ د تحریک استقلال د مشر ریټایر ایئر مارشل اصغر خان هغه کیس یو ځل بیا راپورته کړی چې پکې ایسای د مهران بینک لخوا 1.8 بلیون روپۍ قرضه د 1999 کال د عامو ووټونو د نتیجو د بدلولو لپاره استعمال کړی وي. د دغه کیس په اوریدنه کې د مهران بینک د هغه وخت مشر یونس حبیب وویل چې د ووټونو د نتیجو د بدلولو لپاره د ایسای په خواني مشر اسد الرانی، د هغه وخت صدر غلام اسحاق او د پوس په پخواني مشر جنرال اسلم بیگ یې تور ولګو چې دغه پیسې د ووټونو د نتیجو د بدلولو لپاره استعمال کړي وي، چې دا د پاکستان په سیاست کې د پوس او ایسای د لاسوهنو یو بل مثال ښکاره کوي. ډیلی ټایمز لیکي دا اوس یو ښکاره خبره ده چې ایسای په څه ډول په سیاست کې کار لري، چې د دغه هیواد په 46 کلونو کې د نیمو نه په زیاتو کلونو په خپل پوس په واک کې پاتې شوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ اوس بلډ شو یو بل رپورټ تا. قبایلی سیمو کې دا وخت روان پوځي عملیات د نوي قانون ایکشن ان ایډ اف سیول پاورز ریګولیشن د لاندې کیږي چې پکې امنیتي اهلکارو ته زیات اختیارات ورکړي شوي دي. د لړ کې و صوبایي کابینه د بدلون لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. په دې حق لا د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا ترهګرۍ په ضد جنگ او قبایلي سیمو کې فوجي عملیاتو لپاره وفاقي حکومت کال 2011 کې د اکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور ریګولیشن په نوم یو نوی قانون جوړ کړی دی چې تر مخه دا وخت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې فوجي عملیات دوام لري. خو وايي قبایلیانو په دغه قانون سره خفګان څرګند کړی دی او وايي چې دا د ایف سی آر نه هم بد قانون دی او دا دې لري کړی شي. په دې لړ کې قبایلیانو د دغه قانون په ضد سپریم کورټ او پیښور های کورټ کې ریټ پیټیشن هم دایر کړی دی. دغه وکیلانو کې یو وکیل امین الرحمان هم دی. امین الرحمان په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل چې دا مسله خو دې وخت کې په عدالت کې را ځکه دې باندې دوی ډېر خبر نشي کولی. خو ولې دې کې کمی شته؟
قانون شهادت چې کوم زمونږ 1984 کې یو د زوړ قانون دی، 1984 کې بیا ماډیفاید شو، اوس دا چې نوی قانون راغلی دی په دې کې هغه ایکسکلوډ کړی دی. بل آئینی پاکستان وایي او پی پی سی سی آر پی سی دا وایي چې سړی ونیسی نو 24 گھنٹوں کے بعد دندا دندا کورٹ آف لا تا پیش کے آگا سیزی پکی خوڑ لے دے 120 دن چکم دے تا آگا بغیر دسا تا پوسا دزان سر ساتلے شی پخپل بے نیسی پخپل بے داغا تو انکوائری کے انویسٹیگیشن مکے پخپل بے ٹرائل کے.
ولی پدے لڑکے چکل مونگ د خیبر پختونخوا د قانون صوبائی وزیر بیرسٹر ارشد عبداللہ نا پختون اکڑا دا غوی ویناوا چی دے لڑکے کمیٹی جوڑا کلی شوی دا چې هغه به په دغه قانون کې د اصلاحاتو او ترامیمو باندې غور کوي. د هغه وروسته به هغه عدالت ته وړاندې کوي او خپل کړنلاره پټاکي. د لړکې دیوای
د دې حوالے سره موږ سیو صوبایي کابینه او کمیټه جوړ کړې چې په دې قانون کې کوم کمی زیاتی دا هغه کې ریکمنډیشنز ورکول د پاره چې کله دغه سفارشات راشي آی به ان شاء الله دا شانتي عمل درابطو کې
ترامیم لاندې دی. دغه شوه دا به ګورو کنه چې راایا دا سپریم کورټ ته دا قابل قبول دي یا سپریم کورټ پکې سره ترامیم کول غواړي. مخکنا سیم خپل هوم ورک کو چر مونگا هر قسم حالات ته ځان تیار سو.
یادونه ولدا چې سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسر مسعود کوثر، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د پیښور کور کمانډر په دې لړ کې یو غونډه هم شوې وه چې د هغې وروسته صوبایي کابینه د سیکټریلا په مشوره کې دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اسلام آباد کې د اتحادی جماعتونو غونډه شوې ده چې پکې د پاکستانی سینټ د چیرمن لپاره د نهیر حسین بخاري او د ډیپټي چیرمن لپاره د صابر بلوچ نمونه مخته راغلي دي. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مسخل پر رپورت کې.
د خالی پورس 13 ماسختن ایوان صدر اسلام آباد کې د ولسمشر اسف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د اتحادی جماعتونو غونډه وشوه چې پکې اسفندیار ولی، چودري شجاعت حسین، بابر غوري، منیر رگزی، شوکت الله خان او بازي نورو ګډون لرلو. د دوران ولسمشر د سینټ د چیرمن د پاره د سینټر نیر حسین بخاري او ډیپټي چیرمن د پاره د سینټر صابر حسین بلوچ نومونه وړاندې کړه په کوم چې ټولو ګوندونو اتفاق وکړو. د مطبوعاتو تر مخه د دوانو غړو په مخالفت کې به بل څوک امیدوار نه راځي او هیله ده چې دواړه به د مقابلې وټاکل شي. او د لړکی د مسلم لیگ نواز ډلې سره هم خبره شوې ده. مشال ریډیو چې کله په دې باب له د مسلم لیگ نواز د ویان صدیق الفاروق سره تماسونی ولو نو هغه وې
مودي ابي معلوم نه هي انډرستانډینګ کیه یا نه، میرا نه خیال کې انډرستانډینګ کرے گی.
ما ته پته نشته چې څه مفاهمت یې کړې دي او کنه، خو زما نه دی خیال چې داسې به وکړي. سینټ کې د چیرمن او ډیپټي چیرمن د پاره د امیدوار راوستو یا نه راوستو فیصله لبا مشورولی کوي. خدا وخت ز په دې حق له سن شم ویلې.
دغه شان داسې غنګوسه هم وي چې سینټ کې د سیټونو غټلو رستو عوامي نېشنل ګوند د ډیپټي چیرمن چوکې غوخته ده. خو کله چې مشال ریډیو په دې اړه هم دغه ګوند د یو سینټر حاجی دل نه تپوسو کو چې آیا بل یو اتحادی ګوند د دې غوختنې مخالفت کړو، نو هغه دا خبره رد کړه او زیاته کړه
اصل کې دا اوګه د بلوچستان او د بلوچستان نو سب بلوچستان نه یو سیټو لیکن هغه پختون ده. بیا فرض کوم
د سینټ ډیپټي چیرمنشپ یو وار بیا بلوچستان ته ورکولو سره به د بلوچستان حالات تر څومره حدا ښه شي؟ په دې اړه راته د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وې
اهم لوگوں کی موجودگی سے آواز وہاں پہنچنے میں تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے.
ددا سے اہم خلقو د موجودگی سرا دم روشی چې آواز پر تر سوالو کې لگا آسانی وی. خود مسلو حل د دې د لاسه ناراضی. د مسلو د حل لپاره کمیټي کار کوي او د کې ډیر وخت لګي. خصوم رچ هم لوی آئینی ادارې دي. د کې د هر سیمه نمائندګۍ سره احساس محرومي ختميږي، نو ځکه دا کوشش کولای شي چې د مختلفو سیمو نه خلکو ته نمائندګۍ ورکړي شي.
مختلف علاقوں سے لوگوں کو نمائندگی دی جائے.
د ذکر وردا چې ولسمشر د سینټ غونډه د ګل پورز را بللې ده چې پکې باندې وی ټاکل شوی سلور
پنځو سینیټران د خپلو چوکو سوګند پورته کوي او د هغې وروستو بعد د چیرمین او بیا د ډیپټي چیرمین ټاکنه کیږي. دا د هم یادوي چې د دې نه وړاندې ډیپټي چیرمین جان محمد جمالی تعلق هم د بلوچستان سره و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
د سواد په مالم جبا سیمه کې په واورو د لوبو کولو میله سرته رسیدلې ده چې لور روزو راسي جاری و. په دې میله کې برخه اغستونکو له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ډیر خوشاله دي چې په دې لوبو کې ګډون وکړو. په دې میله کې د موسیقي پروګرام هم و چې پکې د خیبر پښتونخوا د پوز او سیاسي چارواکو په ګډون نورو کسانو هم برخه اخیستې وه. نور د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات سیلګریزه سیمه ملم جبه کې په واورو خویدو او ورځنۍ لوبو میله سرته ورسېده. دغه میله کې د ملک نه راغلي یو شمېر لوبغاړو برخه اغستې وه او پکې د ماشومانو، پوه هنرمندانو او مقامي خلکو ترمنځ په واورو د خویدو زغل مقابلې وشوې. د دې ترڅنګ دې کې سیلګرو ته خوند ورکول لپاره نورې هلې ځلې هم کړې شوې. اخري مقابلو لپاره د پېښور کور کمانډر او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي راغلي وو. مشر میلمه د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال خالد ربانی وو چې لوبغاړو ته انعامونه ورکړل. په دغه موقع لوبغاړي ډیر خوشاله وو او مشال ریډیو ته وویل.
زمانم لیاقت علی خان دا چې اون تقریبا 500 میټر سلوپ وو، باغی باندې موږ ته فولز لګېدلې وو، باغی کې موږ ټرننګ وغیرہ کوو، باغی صاحب باندې راځو، لاندې یو فینش گیټ یو، باغی کې زموږ ټایمنګ چې دی نو هغه نوٹ کیږي. واضح سر ډیر خوشحاله یم چې نن ما ګولډ میډل دلته کې مو اغستو. ا دې نه مخ کوم دیکاله من نلتر کوم چې نه خو پوزیشن اغست، فرست پوزیشن مې اغسته، ولته مې اغسته یو میډل.
زما ماسم خان هم دې سکیټینګ راکاو دا دلس ورځونه شروع دا میډل پکې مو ګټل دریم نمبر سره اله. سکیټینګ ډیر زبردست شی دی، نور خلک ته دا راځي سکیټینګ دیو کې بیا موږ ته دې نه بعد سکیټینګ نه بعد موږ ته چلیب ضرورت ته چې موږ پکې دوباره پراخې یو.
دغه لوبو ګټونکو لیاقت علی خان وایي چې لوبغاړو ته دلته یو شمېر مشکلات هم شته.
دلته کې ډېر زیات مشکلات دي، زموږ د ایکوپمنټ زموږ سره نشته، چیر لفټ نشته، نور څه داسې خاص سیسوم نشته، کنه سلوپ هم څوک نشي تیارولی، په خپل بس پلیټ سلوپ تیاری، هغې لپاره هم سریشته سلو فریسینګ مشین وي، چیر لفټ وي، ایکوپمنټ وي، سکیز، شوز، سټکس، هیلمټ، ریسینګ سوټ، خو دې کې زموږ سره یو شیز هم نشته.
دغه لوبو په اړه مقامی هوټل کې یو تن محمد خان چې چای او نور شیان خرڅوي وای.
دې ته موږ ډیر زیات خوشاله یو، د دې لوبې لپاره ډیر زیات میلمه راځي، د پاکستان د هر ګوټ نه میلمه دي ته راځي. زموږ کاروبار سره هم ډیر ښه شو دی. اول به چې 500 روپۍ ګټلې، اوس به 150 روپۍ ګټو. د دې سره زموږ کاروبار ډیر زیات ښه شو دی.
دغه په واورو خویدو لوبو مشر استاد متی الله وای چې داسې هلې ځلې د سیمې د سیرګرۍ صنعت لپاره ډېرې ګټورې دي.
څومره شوق چې زمونږ سینیئر افسرانو، حکومتي نن ټول ایڈمنسٹریشن، ایم پی ایگان، دو درې منسٹران هغه راغلي دي، نو که دغه شانتې زمونږ د حکومتي کم کسان چې دي ذمېداران هغه د جسپي واخلي، نو زمونږ دا سلوپ هم ډیولپ شي. دې سره به زمونږ سکینګ چې کم دی، ته دې سره لکه دا سکینګ هم ډیولپ کول غواړي. نن که سکینګ دلته کیږي نو دا خلک راغلی دی، نو زه ډیر پوری امید یم ان شاء الله چې دا به زمنګ د علاقې، زمنګ د خصوصي د سواد دوام د پر د خوشحالي یو پیغام دی.
د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ صوبایي وزیر سید عاقل شاه وایي چې موږ د سواد سیلګرۍ صنعت ودې لپاره په لوی کچ کار کوو.
ټول موږ دې ته پر راغلی چې موږ خپل کې کینو د سواد لپاره چې رامل جوړ کو، چې کوم خبره تاسو د چې لیډ بره کې کوي او د سکری زور بره کې کوي، د سمری الریډي موو شوې ده. اوس پورې ولې نو شوې چې د ځکه نو شوې چې د صوبایي حکومت او د پی ټی ڈی سی ترمنځ د باندې سلانجو او سوګه ختم شو، د خیبر پښتونخوا ټوریزم کارپوریشن ته ملاو شو، دا صبح وګوره چې ډیر ځله په دلته کار شروع شي.
د سواد په مرم جبا سیمه کې دغه لوبې مقابلې ړومبي ځل وشوې چې د تابعیا کونکو تر مخه د لپاره 3000 پورې سیلانیان دغه وو ورځو کې راغلی او راتلونکو وخت کې به هم داسې هلې ځلې کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
افغانی کمیس چې له بخارا سي د مېرمنو د خوخي جامنه اوس له زړو خوځو سره د جنکو هم خوخيږي. دا کمیس په ځانګړو مکو لکه ودونو د نکریزو پشپا اخترونو او ملي ورځو کې افغانې خزي اغوندي. د دې کمیس پاړه له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد دا رپورټ راکوي چې پسندره پېلېږي.
طاهر شباب په دې سندره کې د شین کمیس د ګردې لمنې ذکر کوي. دا همغه افغاني ګنډ یا کمیس یادوي چې پښتني مېرمنې په خپل لباس کې تر نورو جامو غوره ګڼي. افغاني ګنډ له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده او اوس یې هم خزینه په ځانګړو کلتوري مناسبتونو کې اغوندي. افغاني ګنډ څنګه جوړیږي او د ښایست کوم توکي پکې کارول کیږي؟ د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ پیغله تورپیکۍ چې په خپل کور کې د افغاني ګنډ جوړولو مرکز لري راته وایي.
دغه افغاني کالي چې موږ ګنډو دا بیلابیل رنګونه او بیلابیل ماډلونه باندې ګنډل کیږي. نو دې خاطر یو هفته وخت هم نیسي. داسې کالي شته چې درې ورځې وخت هم نیسي او دوه هفته وخت هم نیسي.
جوړښت یې څنګه دی؟ څه څه پکې استعمالوي؟
بله، په دې کې موږ د سلمې کار هم کوو، د مریو همدارنګه د ګونډیو چورته وایي او د خپل چرمی څخه هم ورڅخه استفاده کوي.
افغاني ګنډ په کومو مناسبتونو کې اغوستل کیږي؟ دا پښتنه د جلال آباد ښار اوسیدونکو نورزیا دا رنګ ځوابوي.
دا کالیګان چې موږ په ملي ورځو کې وي، په اختر کې وي، په خپل خوشحالۍ کې د نکریزو په شپې باندې وي، موږ بیا غونډو په دغه کالی کې موږ ډېر ځان راحت احساسو، ځکه چې دغه کالی چې زموږ تر میراث راپاتل زموږ مشرانو څخه، موږ په دغه کالی کې ډېر زیات ځان راحت احساسو.
افغاني ګنډ اوس یوازې پیغلې او مېرمنې نه، بلکې ماشومین جنې هم خوخوي. یو کم عمر جنې مشال ریډیو ته وایي:
زما سلمان دې زما افغاني کمیس پرې خوختې، زه چې چا په غاړو ګړم کورته شمول وي چې والې ما خو ته مومن علوي نو ماما واده کې به دې واغو نزولې چې یو سغوند.
دا چې افغاني ګن په پښتني کلتور کې څومره ارزښت لري، دا پښتنه د ننګرهار پونتون استاد بابرک میخیل راته ځوابوي.
ما ډېرې داسې زړې ښځې لیدلې دي زموږ په خپلو خپلوانو کې چې هغوی خپل ځواني یا د خپل جلیتوب هغه افغاني ګن کمیسونه یا جامې د ځان سره ساتلې دي چې بالکل ورته په یو ارزښت باندې قایل دي او خاص خوند ورکوي. چې کله وایي چې مثلا ما د کلونو کلونو را په دې خوا د افغاني ګن ځان لپاره ساتلی دی، دا اوس کلتور باندې زمونږ بدله شوې ده خبره، او بالکل په کلو بانډو کې چې د پخوانه دا سلسله را روانه ده اوس هم موجوده ده او اوس یې بالکل هغه کلتوري شکل ځان لپاره غوره.
یاد دی وی چې افغاني ګن د پخوا پرته لوس پر ډیرو سیمو او کورونو کې رواج موندلې، تر دې چې وسې میندې ډیرو وړون جنو ته هم جوړوي او په ځانګړو مناسبتونو کې ورغوندي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 4 بجو
د خبرونه اخیری شیبو تار رسیدلیو د بشیر غوښنه بالند خبرونه واورو.
له پیښور سره نږدې په بڑا بیره کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسیدلی او له دېر شو ډېر نور ټپیان دي. په کندهار کې د ولسی وګړو د وژنې په تور د نیول شوې پوځي پاړه ایساف وایي چې داغه د کار سره ایساف خوخه شامله نه و او نه هم د هغه عمل د ایساف د پوځي د ریزاستاز ټوپ کوي او د پیښې پاړه یې څېړنې پیل کړې دي. په کابل کې د امریکایي سفارت هم د پیښې پاړه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي امریکایي پوځیان د زخمیانو درملنه کوي. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په ډوګه مداخل کې د سړک د غاړې سره د دریو کسانو مړې موندل شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د مې په میاشت کې د افغانستان په اړه په شکاګو کې لیکېدونکي کانفرنس مخکې به د امریکې سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. او کوفیانان د عرب لیگ په استازیتوب د شام د ولسمشر بشار الاسد سره هلته د حالاتو د ښه کولو لپاره د خبرو دوهم پړاو پیل کړی دی.
دا بشیر گواه چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کول او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. هیله کوم چې تاسو به خوښی شوي وي. تاسو په دې سپو د ماخامې د شپږ بجو نه وروسته د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. هم دې سره زه انیسا اجمل، بشیر گواه، تکنیکی همکار فضل آفریدی، د ټولو همکارانو په شمول تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.